السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا خبره تایید کړه چې په تاشکند کې به په جوړیدونکې نړیواله غونډه کې د طالبانو استازي هم برخه واخلي. ولادیمیر ناراف پرون په تاشکند کې رسنیو ته وویل چې د طالبانو له استازو سره به پر دې خبرې وکړي چې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالو سره یې کړي دي او په کابل کې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. ټاکل شوې ده چې د تاشکند غونډه د جولای په 15مه او 16مه جوړه شي او په کې د لږ تر لږه شل هیوادو استازي ګډون کوي. جرمنی پرون ویل چې له هغو افغانانو څخه چې له دوی سره یې په افغانستان کې کار کړی وو یا یې د جرمني ځواکونو ملاتړ کړی وو 15 کې جرمنی ته انتقال کړی دي. جرمنی د تیر کال اګست له 15مې راوروسته چې طالبانو کابل ونیوو ژمنه کړې وه چې 23,300 افغانانو ته به پناه ورکوي. د دې ډلې 18,200 جرمنی ته رسیدلی دي. په کابل کې د شپږیزې په نوم د کرکټ لوبو ته چمتووالی روان دی. ټاکل شوې ده چې دا لوبې راتلونکې اونۍ دوشنبه د جولای په 13مه په کابل کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتاکې د چمتووالو په اړه وایي
د دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی. انشاءالله چې په ډېر ښه شکل به دغه لوبې په کابل کې پیل شي او په ټولو اړخونو کې د افغانستان کرکټ بورډ ډېر ښه چمتووالی نیولی، بالخصوص د تماشا چان لپاره خطرتيبات نیول شوې دي. نو مینوال کول شي چې د غوړې تراشي او د نیبینه د لوبي ګوري او د لوګو خوند واخلي.
د شپږیزې په دې اتم پړاو سیالیو کې چې د اگست په 15مه پای ته رسیږي د افغانستان اته پیاوړي کرکټ لوبډلې به سره مسابقه وکړي. نامعلومه وسلوالو یو پاکستانی پوځي افسر په بلوچستان کې برمته کړی دی. د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکو دا خبر تایید کړی چې د ګرمن لایق د سه‌شنبې په ورځ زیارت سیمې ته څیرمه تښتول شوی دی. په سیمه کې سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې هلته وسلوال پر سرک ولاړ وي، موټر پلټي او کله چې دوی د ګرمن لایق موټر درولی او پوښوي دي چې دای پوځي افسر دی، له ځان سره یې بیولی. وسلوالو د ګرمن لایق میرمن او ماشومان پرې ایښي دي چې ولاړ شي. تر اوسه چا د برمتنیونې مسؤلیت نه دی منلی. او د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن روسیا تورنه کړې چې په سلګونو زره اوکراینیان د اوکراین له ختیځ او جنوب څخه په زور ایستلی دي. انتونی بلینکن وایي چې له اټکل سره سم روسیې له 900 تر 1,600,000 پورې اوکراینیان د تصفیوي عملیاتو پر مهال له ځانونو سره روسیې ته وړي دي، او د دې کسانو یو شمېر د روسیې په لرې ختیځ سیمه کې چې هلته خلک ژوند نه کوي ځای پر ځای کړي دي. ښاغلی بلینکن پرون په خبري کړي بیان کې پر روسیې غږ وکړ چې له دغو تصفیوي عملیاتو چې د جنوال کنوانسیون سره په ټکر کې دي لاس واخلي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې افغانستان او پاکستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلي چې ټولنیزو چارو کې د ښځو او نارینهوو انډول ډیر پکې بي تولې دی.
د تعلیم په ارڅ کې د ښځو سیاسي مشارکت، د ښځو وندې په عدلي او قضایي چارو کې، د ښځو وندو په امنیتي ادارو کې د دې کچه ډیر ټیټ شو.
ټیک درې سوه ورځې وشوه چې افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند دي. د 12م ټولګي یو زده کوونکي
یعنی یو مبهمه او نامعلومه سرنوشت سره دچار شو. نو موږ یو هدف درلوده، هغه هدف مو د لاسه ورکړی او ژوند ډېر بې معنا ښکاري. یعنی
افغانستان کې د تیلو بیې بې سارې لوړې شوې. موټر چلوونکي اوس د پولی ټاک ته ناست وي.
مزدوري ولا کوم مزای کی چې دغه مزدوري څه مزدوري ده؟ سره ماخه سره او تم ماخه په دته ناست وي. سوریستا پیدا کی خو ارنه کی
او روسی او اوکراینی پلاو د غلو دانو د صادراتو د بیا پایل په بحثونو کې پرمختګ کړی. دوی منیمایي نیمه نړۍ او بشري حقوقو پروګرام درته ل
دردې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومنې. رازو د سر موضوع ته افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوا هیوادونه دي چې په کې په ټولنیزو چارو کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ انډول ډیر بې تولې دی. نړیوال اقتصادي فورم د 2022 کال لپاره د جندر د تفاوت د نړیوال شاخص په اړه په خپل راپور کې دا خبره کړې ده چې تفصیل احمد شیبر اوروي.
نړیوال اقتصادي فورم یا ډبلیو ای ایف په ټولنو کې په اقتصادي، تعلیمي، سیاسي چارو کې د ښځو د ونډې اخیستنې په تړاو په خپل راپور کې چې د چهار شنبې په ورځ یې خپور کړ ویلي دي، افغانستان چې له نږدې یو کال را په دې خوا د طالبانو په لاس کې دی، 1/24 ځای خپل کړی دی چې پکې د ښځو او نارینهوو ترمنځ توازن پکې ښکته دی. د افغانستان ګاونډی پاکستان د دې لس له مخه یو شمېره تر افغانستان بهتره دی، یعنی په 1/45 ځای کې دی، او ایران هم په دې برخه کې په هغو 5 وروسته پاتې هیوادو کې یو دی چې د ښځو او نارینهوو انډول پکې کمزوری دی. ایران د دې راپور له مخې په 1/43 ځای کې دی. د نړیوال اقتصادي فورم له راپور سره په یوه ورځ د بشري حقونو د څار ډلې وویل چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو د بندیز 300 ورځې پوره شوې، چې دا د دوی پر ژوند، د دوی د کورنۍ د غړیو پر ژوند او د افغانستان پر راتلونکي ژور منفي اغېز پرې باسي. د نړیوال اقتصادي فورم د راپور په استناد په آیسلند، فنلند، ناروې، نیوزیلند او سویډن کې د نړۍ تر نورو ټولو هیوادو د ښځو او نارینه وو ترمنځ توازن بهتره دی. نړیوال اقتصادي فورم زیاتوي چې د کړکیچونو له پیچلې کېدو سره د ښځو د کار چارې اغېزمنې کېږي او جنسیتي ناانډولي ورسره زیاتېږي. په دې راپور کې راغلي دي چې له 2000 کال را پدې خوا چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره شوې ده، د اقتصادي کړکیچ ویره زیاته شوې ده، چې له دې سره د ښځو او نارینه وو ترمنځ د شته فاصلې د له منځه تلو واټن نور هم زیات شوی دی. نړیوال اقتصادي فورم په خپل راپور کې څرګندوي چې په 2000 کال کې د نارینه او ښځو ترمنځ د توازن لپاره 100 کال اټکل کېده، او اوس 132 کال ورته پکار دي چې دا فاصله یو مخ له منځه ولاړه شي.
ومورېدل چې نړیوال اقتصادي فورم په افغانستان کې د جندر تفاوت ژور بللی دی. د دې تفاوت په اړه د یوناما د بشري حقونو د برخې د پخوانی غړي محمد ابو الاحرار رامسپور نظر در سره شریکو. ښاغلی رامسپور وایي
جندر یعنی هغه نقشونه یو وندې دي چې په یو ټولنې کې د ټولنې لخوا د انسانانو د جنسیت پر بنسټ دوی ته ورکل شوی یا په یو ټولنې کې په رسمیت پیژندل شوی دي. نن سبا په ځینې هیوادونو کې په خاصه توګه هغه هیوادونه چې پکې اسلامي رادیکال ګروپونه فعال دي یا په قدرت کې دي، د مشکلاتو او چالشونو سره مخ دي. افغانستان کې کله چې په 2009 کال کې افغانستان خپل اولنۍ ادواري بشري حقوقو راپورت د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ، د ځینو سپارښتنو په تراس کې هلته یو سپارښتنه هم دا و چې باید په افغانستان کې د جندر مسلې ته ژوره توجه وشي او د هغې لپاره کار وشي. نو همدا و چې په افغانستان کې په ټولو اداراتو کې د جندر ریاستونه ایجاد شو، او همدارنګه جندر دپاره پالیسیګان جوړ شو، او د جندر د متخصصینو د تربیه دپاره د کابل پانتون په چوکات کې تقریبا 2 دورې د جندر د متخصصینو یعنی د تخصص په کچه محصلین وروزل شو او ټولنې ته وړاندې شو. همدارنګه د افغانستان چې کوم بشري حقونه ژمنې دي، د بشري حقونو د اعلامیې څخه نیولې د مدني او سیاسي کنوانسیون څخه او د استعداد کنوانسیون څخه، همدارنګه د فرهنګي، اقتصادي او اجتماعي حقونو د کنوانسیون پورې، او همدارنګه د ESG یا سستینبل ډیولپمنټ ګول چې موږ تاسو ورته وایو، د هغې د اهدافو په ترڅ کې چې پنځم هدف یې د جندر مسله ده، په دغه ټولو ژبنې کې افغانستان یو څه لاسته راوړنې په تیرو کلونو کې لاسته راوړي وو، خصوصا د جمهوریت په وخت کې.
دا خو شو د پخوا لاسته راوړنې چې افغانستان لرلې، د طالبانو له واکمنۍ را وروسته په دې کې څه تغیرات راغلي؟
تغیرات خو ډیر راغلي دي، خصوصا د جندر سیګریګیشن مسله چې موږ ورته وایو، د تفکیک جنسیتي مسله. له اول ورځو څخه چې طالبان واکمن شو په افغانستان کې دا مسله مطرح شوې دي. د تعلیم په ارسه کې د ښځو سیاسي مشارکت، د ښځو وندې په عدلي او قضایي چارو کې، د ښځو وندو په امنیتی ادارو کې، دا ټول د دې کچه چې ډېر اوچت وو، تر 15 تر 22 تر 23 تر 30% پورې رسېدلی وو، د دې کچه ډېر ټیټ شو او اوس تقریبا دا ډېر یو عمده 40 سره مخامخ دي. او دغه اخرنۍ گزارش هم چې نن سبا نشر شوی دی د ورلد اکونومیک فورم لخوا، په دې کې افغانستان متاسفانه د جندر د ګپ یا د جندر د وطن له کبله په اخرنۍ درجه کې، یعنی په 1/46 درجه کې پاتې شوی ده.
په همدغه راپور کې د افغانستان دوه ګاونډي هم ډیر خراب بلل شوی دي، وضعیت خراب بلل شوی دی، د پاکستان او د ایران. هلته خو خاص تغییر هم نه دی راغلی، نظام هم نه دی بدل شوی، هلته نو علت څه دی؟
او متاسفانه چې دا ګاونډي ملکونه یو له بل څخه متاثر کیږي. کله چې افغانستان کې یو رادیکال ګروپ قدرت ته ورسېد، خامخوانو هلته هم رادیکال ګروپونه فعال دي، پاکستان کې رادیکال ګروپونه فعال دي، او نن سبا د ښځو لپاره محدودیتونو هلی زلی دیر هلته جاری دی. او ایران که هم یو دیر رادیکال رژیم هلته واکمن دی. او دوی هم لیمونگ فضا و حالات سکت دوی هم متاثر شویدی.
د بشری حقوقو کارپو محمد ابو الاحرار رامسپور و چې له ازادي رادیو سره یې پر جندر او د جندر پر څرنګوالي خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مخکمو واوریدل چې نړیوال اقتصادي فورم په افغانستان کې د جندر تفاوت یا په ټولنیزو چارو کې د ښځو او نارینه وو د ګډون انډول ډیر بې تولې بللی دی. بل ورته نن ټیک 300 ورځې وشوه چې افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له ښوونځیو بې برخې دي. دې کار نجونې خفه کړي او له طالبانو غواړي چې نور ښوونځي پرانیزي. فرشته ولی چې د 12 ټولګي زده کوونکې د پدې اړه وایي
دا لاس میاشت شوی چې زموږ مکتبونه تړل شوی او موږ یعنی یو مبهم او نامعلومه سرنوشت سره دچار شو. دا یو طبیعي خبره ده کله چې موږ مکتب ته تلو او اوس هم آخري کال کې 12 کې رسیدلی یو. نو موږ یو هدف درلوده، اوس هغه هدف هم د لاسه ورکړی او ژوند ډېر بې معنا ښکاري. یعنی دا ټولو ته هم نشده یوازې زه نه یم، یعنی د ټول خلکو چې درس ویلې هغوی به یو هدف درلود، خو اوس هغه هدف نشته. اوس یعنی ټول خلک همداسې مبهم وضعیت کې ژوند کوي او نه پوهېږي چې څه وکړي.
ستاسو هدف څه و او اوس ولې له دې خپل هدف نه شاته سوې یا ناهیلي سوې؟
خو زما هدف و چې په دې جهان کې یو مثبت تغییر راوړم او وکولای شم خپلو خلکو ته او خپلو همنوانو سره مرسته وکړم. خو اوس هیڅوک هم نشي کولای چې یو یعنی جاهل او نادان اوسیږي، خو مکتب ته چې څوک لاړ نه شي نو هغه د خپل جهان د هغه جهان کې چې ژوند کوي د هغې په اړه پوه نه شي، نو نشي کولای خلکو سره مرسته وکړي. نو همدغه سبب کیږي چې یو فار شاته پاتې شي.
تاسو څه هیله درلوده چې ډاکټره سي، انجینری خیال مو درلوده، د ښوونکي خیال مو درلوده؟ یعنی هغه د لسم یو لسم ټولګي ته چې کله څوک رسیږي بیا نو ځان سره یو انتخاب لري یا غوراوي لري چې یو دوه درې انتخاب به میڅوي. ستاسو انتخاب څه دی او څومره هیله لري چې ممکن زمينه برابر شي ځکه طالبان وایي چې دوی به ښوونځي پرانیزي یا صرف تګلارو ته پټه مدي؟
زما خپل هدف خو دا و چې زه یو ساينس پوه شم په راتلونکي کې، او د دې خاطر مې هم ډېر یعنی زیار باسته یو فزیک سره مې ډېره علاقه وه. او کله چې ښوونځي وتړل شول نو ډېر لپاره باید اوس هم زه مطالعه کوم، یعنی خپل هدف مخته بیایم، خو بیا هم دا راته لږ ذره سخته ده چې لکه سندونه لري پوهنتون کې تا نه پرېږدي، ماسترۍ نه شي اخیستلی، ډاکټرا نه شي کولی، نو دغه هسې مشکلات را پېښېږي. همدغې ته په تشویش استو. انشاءالله چې مکتبونه به خلاص شي موږ هم همدغې هیله استو. که خلاص نه شي نو موږ باید یعنی ټول خلک مجبور کېږي چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد جلاوطنۍ کې درس خپل ادامه ورکړي. یعنی
بله، یعنی همدا ما ویلې چې طالبان هم نه وایي چې د ښوونځي دروازې نه خلاصوي، دوی وایي چې یو څه وخت اړتیا لري، ګر چې وخت لږ څه زیات سو ځکه دغه نړیوالې ټولنې د ښوونې فعالانو په انتقادونه زیات کړي دي. ستاسو ښوونځی پخوا څنګه وو؟ یعنی نجونې او هلکان بیل سره کېناستل؟ څومره معلومات چې موږ لرو پخوا هم ښوونځي داسې وو چې نجونې په یو ټایم کې راتللې، هلکان په بل ټایم کې، حتی ښوونکي هم ټولې ښځې وې، یعنی نارینه ورته ښوونه نه ورکوله. هغه کسان چې لشپږم ټولګي پورته وو
کوم مشکل هم زه پکې نه ګورم چې ډېرې نه خلاصوي. او زه خپله په یو شخصي مکتب کې وم او هغې یو تعمیرونه جدا وو، بېخي جدا موقعیتونه کې وو، د هلکانو او د نجونو ښوونځي جدا وو، معلومانې زموږ ټول ښځینه معلومانې وي. که مشکل زه نه ګورم چې فعلاً دپاره دا ښوونځي ولې تړل شوي.
او تاسو حتما خبرې چې په یو شمېر ولایتونو کې له هغې ډلې په بلخ کې په مزار شریف کې نجونې ځي مثلا تر 12 ټولګي پورې تعلیم عملا دوام لري؟
یو مثبت نظر لرم دې ته، ډېر خطر. او زه فکر کوم چې بعضې خلک دي په دې حکومت کې چې د نجونو تعلیم سره مخالفت کوي او بعضې شته چې نه کوي.
د 12 ټولګي زده کوونکي فرشته ولي وه چې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو،
که
دیموکراسي نه وي د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وي،
دیموکراسي نه وي نو رسنۍ به نه وي.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
هند ته د افغانستان د وچې میوې د شاوخوا نیم میلیارد ډالرو په ارزښت د صادراتو د ستونزو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل شوې، خو د اقتصادي چارو کتونکي په دې باور دي چې هغه وخت داسې ستونزې یو مخ هواریدای شي چې په کابل کې واکمن حکومت نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني.
د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د لومړي ځل لپاره په کابل کې یو شخصي بانک ژمنه کړې ده چې هند ته به د صادراتو لپاره د خلیج هیوادو له لارې د سوداګرو پیسې انتقالوي. هند چې له افغانستانه یې پخوا هر کال د شاوخوا 500 میلیونه ډالرو په ارزښت وچه میوه واردوله، د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د بانک له لارې د پیسو له لیږد سره ستونزه لري. د هندي رسنیو په وینا هندي سوداګرو ته د خلیج هیوادو له لارې هم د پیسو استول اسانه نه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر هیئت غری آزرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې هند د افغانستان د وچې میوې، لمدې میوې او طبي بوټو لپاره ډیر مهم بازار دی، او په دې برخه کې د تجارتي ستونزو د حل کېدو لپاره لاره داده چې په کابل کې داسې حکومت واکمن وي چې نړۍ په رسمیت پیژندلی وي. خو ښاغلی حافظي د ستونزې د سمدستي حل لپاره ټینګار کوي چې جنس په جنس د تبادلې لاره دې غوره شي.
اوسنۍ بیړنۍ لاره همدغه دي چې لکه چې پاکستان سره اوس سکاره او کرومایت او نور شیان ورکول کېږي د کلدار په مقابل، او بیا د پاکستان د مارکیټ څخه هغه شیان رانیول کېږي، یعنی مبادلې جنس په جنس. هندوستان سره یوازنۍ لاره همدغه دي، کنه د سیستم د حوالې و ده په دا لوی کچه ممکن نه دي، ځکه چې دا لوی شرکتونه د حوالې نه مني، په دې خاطر چې دا راجستر کیږي نه او دا د تور پیسو په حساب راځي.
طالبانو چې پروسه شکل د اگست په 19 کابل ونیو، تر هغه وروسته نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو د رعایت کېدو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو په خاطر د دوی پر حکومت بندیزونه ولګول او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر یې کنګل کړل. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي هیوادونو، نړیوال صندوق او نړیوال بانک له افغانستان سره په اقتصادي ډګر کې راکړه ورکړه بند کړه او د سویفت له سیستم څخه افغانستان بهر کړ، چې د دې له امله افغان سوداګر حتی د وارداتو لپاره هم بهر خپلې پیسې نشاستولې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې او اوکراین د پوځي پلاوو ترمنځ خبرې چې پرون په استانبول کې ترسره شوې له یو شمېر پرمختګونو سره ملې وي. دوی وایي چې راتلونکي اونۍ به بیا خبرو ته دوام ورکوي. احمد شبری تفصیل دراوروي.
د اوکراین او روسیې د پوځي پلاوو ترمنځ تر مخامخ خبرو وروسته چې پرون په استانبول کې وشوې، د ترکیې دفاع وزیر وویل چې په دې خبرو کې ډېر پرمختګ شوی او دواړو لوریو منلې ده چې راتلونکي اونۍ به بیا د مذاکراتو میز ته سره کښېني. د ترکیې پوځي چارواکو او د ملګرو ملتونو استازو هم په دې غونډه کې برخه لرله. د غونډې برخوال هڅه کوي چې داسې موافقه ترلاسه کړي چې د اوکراین هغه خلدانه چې د دې هیواد په سیلوګانو کې ساره ده بهر ته صادره شي. د ترکیې دفاع وزیر هالوسی اکار تر غونډې وروسته په یو بیان کې وویل چې د اوکراین پر بندرونو د ګډې څارنې او د تور سمندرګي له لارې د غلو دانو د صادراتو پر لارو چارو خبرې وشوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وویل چې دا خبرې یو مهم ګام دی. ملګرو ملتونو په نړیوالو بازارونو کې د غلو دانو کمښت اندېښنه لري. د ترکیې دفاع وزیر هیله ښکاره کړه چې راتلونکي اونۍ به د خبرو په ترڅ کې یوې موافقې ته سره ورسی شي. د اوس لپاره نور جزئیات له رسنیو سره شریک نه کړل. د اوکراین اکثر هغه بندرونه چې غلدانه به یې له دې لارو نورو هیوادو ته صادروله روسي پوځیانو نیولې دي. د غونډې برخوال هیله من دي چې د نویو حاصلاتو تر وخت پورې به دې ته لارې هوارې شي چې د اوکراین سیلوګانې له سړو غلودانو تشې شي او نوې پکې ځای پر ځای شي. که څه هم د اوکراین یو شمېر غلدانه د ریل ګاډي او سیندونو له لارې نور هیوادونو ته صادرې شي، خو دا د هغو صادراتو په پرتله خورا کم دي چې د اوکراین د سمندري بندرونو له لارې نورو هیوادونو ته لیږدي. اوکراین په نړۍ کې د غنمو، اوربشو او جوارو یو ستر صادرونکی هیواد دی او د ټولې نړۍ په بازارونو کې د لمر مخیو ګلانو د غوړیو نشتې نیمایي برخه د اوکراین ده. ترکیه وایي چې شل لوی تجارتي کشتۍ په تور سمندرګي کې درولې دي، ډېر ژر د اوکراین غلدانې بار کړي او نورې نړۍ ته انتقال کړي. د اوس لپاره له اټکلونو سره سم 25 میلیونه ټنه غله د اوکراین په بندرونو کې ایساره ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
اوریدونکو په دې ټولګه کې به واورئ چې په افغانستان کې په بیمخینی ډول د تیلو بیې لوړې شوې دي. موټر چلوونکي وایي که د تیلو بیې همداسې لوړې پاتې شي اړ به شي چې خپل کاروبار ودروي.
خاینن سبا د کابل په خاري موټر کې د تیلو د بیې لوړې دل تر بل هر موضوع د موټر چلوونکو د بحث ګرمه موضوع وسی. موټر چلوونکي په خپل بي وسي او د تیلو د بیې لوړې دل شاړي. دوی وایي د تیلو د بیې لوړې دو سره ورزنۍ مزدوري په ټپه درېدلې. د کابل خار دوه ټیکسي چلوونکو میر احمد او خان زمان راته ویل
مزدوري ولا کوم ځای نه
پیش که جمهوریت تال تقریبا 90 روپیه یک لیتر تیل فرق آمده. یک کاروبار بهتر نیست حالا که یک سوریه که میگه ما 1.5 ساعت تا 4 بت یا 2 ساعت بت میوالا پیسه نیست کاروبار نیست دیگه. ما بهتر اینه که میبرایم سوبکی بهتر 2-3 ساعت 4 ساعت په بهتر کار میکنی با هم پس تیل بفته دیگه مزدوری مزدوری چیز نیست.
در په داسې حال کې د چهارشنبه په کابل کې 1 لیتر دیزل په 120 او 1 لیتر پټرول په 95 افغانۍ پلورل کېدل. د تیلو بیې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ راوروسته په تیرو 11 میاشتو کې پرله پسې وخت په وخت لوړې شوې خو په وروستیو 4 ورځو کې په بېساري ډول پورته شوې. د تیر حکومت د سقوط پر مهال په دې هیواد کې 1 لیتر پټرول له 40 تر 43 او 1 لیتر ډیزل له 80 تر 50 افغانیو پلورل کېدل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د طالبانو لوري پر هغو ایراني تیلو بندیز چې کیفیت یې ډېر ښه نه دی په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو لوړوالی او دغه شان په ترکمنستان کې د افغانستان په نوم د اخیستل شوو تیلو ترانزیت اروپا ته د تیلو د بیو د لوړوالي ستر لاملونه دي. د دې خونی مشر یونس ممن دغه شان ازادۍ راډیو ته وویل چې په کور کې دننه د تیلو د مافیا موجودیت هم لامل شوی چې د تیلو بیې لوړې شي.
تقاضا د خلکو ډیره وه چې یو تعداد مافیایي کړي یو تعداد هغه تجاران چې د افغانستان په نامه تیل رانیسي په ترکمنستان کې او بیا یې دغه داسه ترانزیت کوي اروپا ته استوي. موږ د اړوند مراجعو سره خپل دا معلومات شریک کړي دي په جو چې دوی په دې باره کې اقدام وکړي او د افغانستان پر خلکو باندې تیل باید د جهاني قیمت په اندازه باید وي مستلاب ارزانه وي چې په افغانستان کې د تیلو ټکس کم دی.
په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې هم د ځینو کورنیو کړیو یادونه شوې وه چې د تیلو د بیې په لوړوالي کې په لاس لرلو تورن شوي. په دې اعلامیه کې ژمنه شوې وه چې دغه کورنۍ کړۍ به کشف او قانوني چلند به ورسره وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د تیلو د واردونکو ټولنې مسؤلین بیا وایي له ایران چې له تیرو 20 کلونو راهیسې کوم تیل واردېدل دوی مني چې کیفیت یې ښایي ډېر ښه نه وي خو بې کیفیته هم نه دي. د دې ټولنې مسؤول ذبیح‌الله عمرخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې که په بدیلو لارو غور ونه شي فکر نه کیږي چې په نږدې وختونو کې دی د تیلو په بیو کې بدلون راشي.
موږ د دې امید نشو ساتلی چې ګوندې په بازار کې قیمتونه راټیټ شي ځکه دوی بدیلې لارې چې ښایي یعنی مخکې د مخکې نه دي سنجول شوي. که چېرته د ایران تیل راخوشي نه شي زموږ مارکیټ ته عرضه به دایم کمی او دایم به موږ د مشکلاتو سره مخ یو.
خو د طالبانو د حکومت د نفتو او ګازو دولتي شرکت چارواکي وایي هڅه روانه ده چې له بېلابېلو هیوادونو سره په لوړه کچه د تیلو د پلور او پیر قراردادونه وشي چې په دې سره به د تیلو په بیه کې کموالی راشي. د دې شرکت مسؤول انجینر عبدالغفور غفاري ازادۍ راډیو ته وویل ښایي وونې وروسته یو افغان پلاوی په دې اړه ایران ته سفر وکړي او د تیلو د پیر په اړه له هغه هیواد سره تړون وشي.
نو د روسیې سره خبره شوې ده افغانستان په کال کې له 2 تر 2.5 میلیونه تنه پورې ضرورت لري. روسیې سره د 2 میلیونه تنه خبره شوې ده که چېرته هغه عملي شي نو انشاءالله دا به ډېر یو ښه تاثیر ولري د تیلو په نرخو باندې. او که چېرته له ایران سره تیل حال موږ چې کوم قرارداد کوو هغه به په دومره لوړه کچه نه وي.
په افغانستان کې د تیلو بیې داسې مهال لوړې شوې دي چې اوس مهال په نړیوال بازار کې د خامو تیلو په بیو کې ورځ تر بلې کموالی راځي. دا ریپورټونو په بنسټ اوسمهال د تیلو د پلور په نړیوال بازار کې د 1 بلر خامو تیلو بیه کې له 100 تر 14 ډالرو کمښت راغلی دی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هغه ولایتونو ته د سیړنې او سپیناوي لپاره پلاوی لیږلی چې په دې وروستیو کې د کولرا پیښې پکې رامنځته شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بلخ ولایت اوسېدونکی صبر وایي چې د هوا په ګرمېدلو سره له درې ورځو را په دې خوا د درې کلن زوی کانګې کوي او نست ناستی لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ډاکترانو په روغتون کې ورته ویلي دي چې ماشوم یې د کولرا علایم لري، نو ځکه دې مایعات ډېر ورکړي.
ما خپل ماشوم ډاکټر ته وړی وو. له معاینات وروسته یې راته وویل چې زوی مې د کولرا ناروغۍ علایم لري، ډېر مایعات ورکړي، اوس ګنګس دی، ډېر درد لري او له خولې او لمنې دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ راشد ازادي راډیو ته ویلي چې په باغران ولسوالۍ کې د کولرا له پایله بیا تر اوسه 590 تنه په دې ناروغۍ اخته او 13 کسان ترې مړه شوي دي. دې وضعیت د هلمند اوسېدونکي هم اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو د حکومت د روغتیا له وزارت څخه غواړي چې له هلمندیانو سره مرسته وکړي. د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکي قدرت الله ازادي راډیو ته وویل
روغتیا وزارت څخه د هلمندي ولسونو دغه غوښتنه ده چې دغه ناروغۍ ته باید ژر تر ژر رسیدګي وکړي، صحیح ټیم راولېږي ساحو ته، ځکه امکانات ډېر کم دي. د هلمند عامې روغتیا ریاست دغه ناروغۍ ته رسیدګي نشي کولی، ټول ولسوالۍ ته امکانات ډېر کم دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی خپله د روغتیایي کارکوونکو ډله دایکندي او هلمند ولایتونو ته لیږلې. هغوی د کولرا د ناروغۍ په اړه څېړنه پیل کړې ده.
هلته زموږ روغتیایي ټیمونه د دایکندي او د هلمند ولایت څخه رسېدلي دي. دا چې دا کولرا دا ویانه ده، د دې لپاره موږ سیمپلونه اخیستي او مرکزي لابراتوار ته مو لیږلي. تر اوسه د کولرا په اړه داسې مثبت شواهد نشته.
ښاغلي زمان ویل کوم کسان چې د دې ناروغۍ له وجې مړه شوي دي، یا خو روغتیایي مرکز ته تللي نه دي، یا هم له هغو څخه روغتونونه ډېر لري وو. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالحق قاضي زاده ازادي راډیو ته وویل کولرا یوه خطرناکه ناروغي ده او په ډېر کم وخت کې د وجود اوبه وچوي. نوموړی له کولرا ناروغۍ څخه د خوندي پاتې کېدلو په اړه وایي د ډاکټرانو په وینا کولرا بیلابیل ډولونه لري، شدیده، منځنۍ او خفیفه. نس ناستی، کانګ یا استفراغ او د عضلاتو درد د کولرا ناروغۍ له علایمو څخه ګڼل کیږي. روغتیا پالان وایي چې کولرا ناروغي د بې پروايي په صورت کې یوه وژونکې ناروغي ده او ډېر په غذایونو کې خلک قربان دي اخته کیږي چې اوبه ناپاکې وي او ککړتیا ډېره وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د خبرونه خبری مسائل پای ته رسیدي او سم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې روزو خوشاله به وي. زه ازادي راډیو ته دا میسج پیګم چې په خوست ولایت کې د نرخونو کوم نرخونه چې د بیل ور شوې دي له اوس وخت کې د سونتو په برخه کې ډیزل ګیس دا شو نور به خیزات ور شوی دی. اسلامي مراد نمو غوښتنه ده چې باید درته وکړه ټیک دی کور چې ته موږ پرچوین دی شوی دی چې ګورو پرچا پرچار دي پرچوی دی شوی دی باید پرچوین نور کمی کړی ځکه چې په یو موټر ګمرک باندې به خیزات پیسې ورکړي. باید ګمرک کم کم کړی ځکه چې خلک غریب دي، څه پیسې نشته ورسره. په دې اړه باید اسلامي مراد غور وکړي. دا پیغام ته باید پوه شي. ډیر مننه او سلام.
سلامونه نه جه هله درنه شه احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. خدای عبدالسلام عمریم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه دا پیغام ته پرېږدم. زما دا پیغام دی د نادالی ولسوالۍ کې د چنجر څخه بیا د شاوله په دا سړک سړي دا ډیر زیات سر خراب دی. زما لوړ پوه چارواکو دا غوښتنه چې دا سړک راته سان کې ځکه چې موږ سره مریضانه سره یې موږ تر شاره پرې ژر تر ژر لاسرسی نشو کولی.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو. دا د مرستو د توزیع مو د ورګان بل ورګان په لاس دی، بل مللي ورګان په لاس ورکړی وای، یا مل بل چا په لاس ورکړی وای. دا مرستې تر د مستحق خلکو پورې ورور نه رسیږي. دا طالبان یو داسې وجې طبقه ده چې عسکر یې تر ولسوال وژې دي، ولسوال یې تر عسکر وژې دي، والي یې تر ولسوال وژې دي. ورور ته د ورور حق په لاس ورکړي چې دا در کوره پورې وي، څه په والله کې در کوره ورته را رسیږي. یو ورور یې طالب وي، یو یې ملکي چې طالب په لاس یې ورکړي چې دا بیا ملکي ورور ته ور ونیول دي. دا داسې وږي خلک دي، یو داسې وږو خلکو په لاس کې دی دا واک. نو هیله کوو د دا مرستندوی ادارو څخه چې یو داسې ارګان ته دا وظیفه ور وسپاري چې د هر چا خپل حق تر خپل په لاس ورکړي.
د سهار اته نیمې بجې شوې، دویمه نیمایي ته ورسېد. وړاندې درته دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونه، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا خبره تایید کړه چې په تاشکند کې به په جوړېدونکې نړیواله غونډه کې د طالبانو استازي هم برخه واخلي. ولادیمیر ناراف پرون په تاشکند کې رسنیو ته وویل چې د طالبانو له استازي سره به پر دې خبرې وکړي چې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالو سره یې کړي او په کابل کې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. ټاکل شوی ده چې د تاشکند غونډه د جولای په 15 او 16 جوړه شي او پکې د لږ تر لږه 60 هیوادونو استازي ګډون وکړي. د طالبانو ویاندویانو هم ازادۍ راډیو ته تایید کړي چې د دوی لخوا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی د غونډه کې ګډون کوي. جرمنی پرون ویل چې له هغو افغانانو څخه چې له دوی سره یې په افغانستان کې کار کړی وو یا یې د جرمني ځواکونو ملاتړ کړی وو، 15 کې جرمني ته انتقال کړی دی. جرمني د تیر کال اگست 15 را وروسته چې طالبانو کابل ونیو، ژمنه کړې وه چې 23,300 افغانانو ته به پناه ورکوي. له دې ډلې یې اوس 12,200 جرمني ته رسېدلی دي. د جرمني پر حکومت دا نیوکه کېږي چې له افغانستانه یې په بیړه د پوځیانو د ایستلو په وخت کې په زرګونو محلي کارکوونکي او هغه کسان چې خوندیتوب یې نه لاره هلته تر شا پرېښي. په کابل کې د شپږیزې په نوم د کرکټ لوبو ته چمتووالی روان دی. ټاکل شوې ده چې دا لوبې راتلونکې اونۍ دوشنبه د جولای په 13 په کابل کې په کرکټ لوبغالي کې پیل شي. دا لوبې د اګست 15 پای ته رسېږي. نامعلومه وسلوالو یو پاکستانی پوځي افسر په بلوچستان کې برمته کړی دی. د پاکستانی پوځي استخباراتي سرچینو ویلي چې ډګرمن لایق د سې شنبې په ورځ زیارت سیمې ته څیرمه تښتول شو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن روسیا تورنه کړي چې په سلګونو زره اوکراینیان یې د اوکراین د ختیځ او جنوب څخه په زوره ایستلي دي. انتونی بلینکن وایي چې له اټکل سره سم روسیې له 900,000 تر 1,600,000 پورې اوکراینیان د تصفیوي عملیاتو پر مهال له ځانونو سره روسیې ته وړي دي، او د دې کسانو یو شمېر یې د روسیې په لرې ختیځ سیمه کې چې هلته خلک ژوند نه کوي ځای پر ځای کړي. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ خپرونې هم په ژوندۍ بڼه په انټرنیټ کې اوریدلی شئ. زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي. هلته هم د ورځې په جریان کې له تازه خبرونو خبرېږئ. facebook.com/azadiradio آدرس دی. د ازادۍ راډیو لنډ خبرونه او د خبرونو لینکونه پر ټویټر کې هم موندلی شي، او د غراس په انستاګرام کې هم. زموږ خبرونه د ماښام تر بجو دوام کوي. اوس هم وار رسیږي اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د بشري حقونو پروګرام ماهر وي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د مشرمن سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اکثره کسانو په وینا د طالبانو د بیاځلي حکومت پر راتلو سره د ټولو خلکو کارونه ګډ وډ شول، خو د میرمنو بیا د کلونو کلونو خوارۍ په اوبو له شوي، ځکه دوی ته په بیلابیلو برخو کې خنډونه جوړ شول. د سفر پر وخت د محرم درلودل ورته حتمي شول. د اجباري حجاب خبرې وشوي. له اکثرو دولتي ادارو څخه له دندو څخه ګوښه شوي. حال دا چې یو شمېر ښځې په کور کې د کار کولو او ډوډۍ پیدا کولو لپاره نارینه هم نه لري. دوی مجبور دي چې خپلو بچو ته نفقه پیدا کړي. له هغه وخت څخه چې طالبانو په ښځو باندې کاري ساحه تنګه کړې، ځینو کورنیو ته هم دا فکر ورکړی چې که څومره هم مجبور وي میرمنې باید کار ته پرېنږدي. د پکتیا اوسیدونکي نرګس پتیاکلا وایي:
کورنۍ والا یعنی ما یو تر زوی دی تل هم دا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري جدې لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بېخي نه ده ورلخه چې هغه په کوم ځای کې کار وکړي وظیفه واخلي. دا خبرې خو معمولې دي چې ښځې به څه پیسې وي هغه سره بېغیرته دی رقم رقم لفظونه د هغې کس لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
د ګڼو کسانو په باور یوه ټولنه هغه وخت پرمختګ کولی شي چې مېرمنې او نارینه په ګډه سره کار وکړي او د خپلو هېوادوالو په مخ کې پرتې ستونزې یو د بل په مرسته حل کړي. د کابل اوسیدونکي نجله وایي چې یو شمېر کسان په دې فکر دي چې مېرمنې یوازې د پیسو د ګټلو لپاره کار کوي، حال دا چې داسې نه ده. لکه څنګه چې یوه ټولنه د نارینه کار ته اړتیا لري، همداسې د مېرمنو هلې ځلې هم ورته پاره برخه کې ضرور دي.
دوی داسې فکر کوي چې دا زمونږ مېرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. د ښځو نه کار کول ټولنه له فن سره مخامخ کوي، یعنی د ښځې کار کولو نه دا معنا ونخلي چې یوازې ګټه ده. رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنا نه ده چې یعنی یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله
د کابل اوسیدونکې مریم هم وایي چې یو شمېر کورنۍ د ښځو او نجونو په هکله داسې انګیري چې د دوی کار به ګټور نه وي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. ښځې د هر ډول کار توان لري.
زمونږ په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده، دا ده چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولی چې کور ته ګټه ورسوي، یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي، نشي کولی چې د بیرون کار وکړي. د ښځې توره نشته، ښځه توره نشي کولی. یا خو دا چې زه یو جلکۍ یم او ورور مې وړوکی ده، د پلار سره داسې یم چې هېڅ وخت ما پلار ته داسې احساس مې نه ده ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوږه په اوږه نشم تللی. زه بیرون کار کوم او زما د کورنۍ چې کوم غړي دي هغوی اوس په دې پوهېدلي دي چې ښځه کولی شي. مینې مخکې په دې باور و چې نشي کولی، اته زړه به نه خکاو چې زه بیرون کارو، خو ما ثابته کړه چې زه کولای شم. اوس ټول را باندې باور هم لري او ټول په دې باندې پوهېدلي دي چې زه کولای شم دوی سره مرسته وکم، کولای شم چې دوی ته ګټه ورسوم.
د غزنیوال فیشن مسؤوله سیده غزنیواله داسې ښځه ده چې اوس هم د پخوا په څیر خپل کار ته دوام ورکوي. نوموړي وایي چې د طالبانو پر اتک سره یې په کاري چاپیریال کې ستونزې پیدا شوې، خو هغه د ستونزو ته تسلیم نشوه. څومره چې سخته ورباندې راغله، په هماغه اندازه یې افغان مېرمنو ته د کار زمینه لا ښه برابره کړه. له غزنیوالي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. وخت را په دې خوا تاسو غوښتي دي چې د درس په خوا کې کار ته هم مخه کړئ؟
ما کار کول د مکتب له دورې پیل کړی دی. اتم صنف کې هم چې ما په بیلابیل نهادو موسسات کې کار کوو، بیا بلاخره دولسم صنف ما وخته زه ځان ته یو شرکت جوړ کړم، شخصي کاروبار برابر کړم. نو لاسي صنایع بخش کې افغاني کالی او همداسې زیورات د بخش کې مې کار شروع کړ چې آنلاین فروشات مې کوو، نندارتونو کې مې ګډون کوو او دکان می ځان ته ونیو. نو ځکه مې د درس ویلو تر څنګ کاروبار شروع کړ چې زه د کور مشر لور وم او د کور کې یوازې ما مور ته کار وکړي. نو غوښتل مې چې مور ته مې موقع ورکړم او زه خپل مسؤلیت پر ځای کړم.
کوم شیان ستاسو تولیدوي؟ آیا خلک یې اخلي؟ توان لري؟ پیسې لري؟
له پاته مرغه وایم اوس د ټول اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. کوم مالونه چې په دکان کې دي هغه نه خرڅېږي دومره. نو موږ د هېوادوالو لپاره هغه کوم مالونه چې په هغه کې کم کار سوي لکه سر پتلونی وي، نو اوس سال کې ایجابونو فروش ډیر ښه ده، یعنی ایجابونه خلک ډیر اخلي. موږ دوی ته ایجابون یعنی په ښه کیفیت په مناسب به دوی ته وړاندې کوو او دوی یې له موږ نه اخلي. خو مګم هغه کومه کمیسیونه چې لکه پخوا غوندې چې هغوی اخیسته په هغه لوره بیه اوس هغه نه اخلي هغوی، او موږ هم نسو کولی دوی ته دا په ارزانه بیه ورکړو ځکه چې موږ خپله تاوان کوو. نو دوی لپاره موږ هغسې جنسونه یا سر پتلونی چې په هغه کې کم کار سوی وي او په ښه قیمت او ښه کیفیت ولري هغه وړاندې کوو.
آیا نورې مېرمنې هم له تاسو سره دغلته په کار بوختې دي که یوازې تاسو خپله دا ټول شیان مخکې بیایي؟
له نیکه مرغه ووایم ما سره هغه مېرمنې کار کوي چې په کلي کې دي، زیاتر په غزنی ګردیز پکتیکا ولایتو کې دی چې دوی په کلی کې غلاسی کار کوي نو زه غت لینا اخلم او په بیل بیل کې بسو او ډیزاینو کې کار کوم ور باندې چې دا بیا په لور به خرڅیږي او دوی ته دغه فیصد ورکوم د دوی ترڅنګ موږ یو کارخانه لرو د خیاطۍ از په دې کې مېرمنې کار کوي او خپل پیسې غدي او اجري په اساسه خلی پفته کې خلی څو جوړ کمیسونه ګنډي دغه پیسې خلی نو دا زه خوشاله یم چې زه ما یو څو کړی سوې چې مېرمن ترڅنګ ودرې کوم او غوي ته کاری زمينه مسایله کوم هغه مېرمنې چې د کلواس نس کولای نو کولای شي خپل ظرفیتوس کار واخلي
د راتلونکي پلانو پاکله مهم راتوي چې لدی وروسته خپل کار ته څومره پرمختګ ورکوي ترڅو ځان کورنۍ او ټولنې ته یو ماسر شخص لدی هم زیات ثابت شي
راتلونکي پلان می دادی چې هغه مېرمنې چې په کور کې دي لیکلواس نس کولای او هغه لاسي کار چې لري هغه بازار ته وړاندې کړي او دغه په بدل کې ترلاسه کی او ځان او کورنۍ بسیا کی خپل کار ته نورم پرمختګ ورکم او هغه شمیرې ودول چې بیکار دي هغه ته د کار زمينه برابر کړم
د طالبانو پر اتاک سره د تاسو په کار کې څومره تغییر راغی آیا له خندونو سره مخ شوی که اماس د پخوا په څیر کار مو روان مخ کې دي
کله چې یو نظام بدلیږي نو په هغه متشبثینو یا په کارګرو په ټول هیوادوال باندې یو منفي اغیز لري نو زموږ په کار هم داسې منفي اغیز درلود او بل موږ خزو یعنی موږ دا فکر کوو چې موږ ته د کار اجازه نور نه راکول کیږي نو بیا موږ خپل عمات وکړو او خپل ځان ته د خزو بازار جوړ کړو دلته مارکیټ کې بازار جوړ کړی دی خو لکه پخوا غوندې داسې نه د کاروبار یعنی درته موږ صادرات واردات نسو کولای یعنی په ډیره سختۍ اول موږ باید هغه لبل ځای ولګو یعنی له دوبۍ له پاکستان لږه جن موږ لګلی سو پخوا به خو مستقیما موږ لګلی سو او بل دا چې د خلکو اقتصاد خراب شوی غوی نه سي کولای لکه پخوا غوندې راسي خرید وکي او له موږ نه کالي واخلي
غزنیوال فیشن کې له دوه تنو غو میرمنو سره هم غږیدل یو چې په یاد دوکان کې جامې او د سپینو زرو زیورات اخیستل
زه مریم احمدزی یم ما د غزنیوال فیشن خرید کړی ډیر ښه شیان لري ډیر په ښه جنس او په ښه نرخ او هم چنان ما یو محفل درلودو د هغې لپاره د غزنیوال فیشن نه مې بعد زیورات اخیستل او افغاني کالي هم چنان ډیر ښه کیفیت لري او په دې څنګ کې ما یو حجاب هم اخیستی او هغه هم ډیر ښه کیفیت لري
بها هستم در پتلونی از غزنیوال فیشن خریداری کردیم
زهره بهایم له غزنیوال فیشن څخه می سر پتلونی افغانی جامه پلاس جوړ شوی دستکول او د سپینو زرو زیورات اخیستیدی دلته دوه ښیګڼې دي یو دا چې دوکاندارانې ښځې دي موږ کولی شو په ډاډه زړه خپله سودا واخلو بله ښیګڼه دا ده چې نظر نورو ځایونو ته دلته نرخونه هم مناسب دي په دې دوکان کې تیار جوړ شوی کالی هم مخلو او فرمایش هم ورکو بیا په څو ورځو کې راته جوړوي لغه وخت څخه چې له دې ځایه جامې او زیورات اخلم بیا بل ځای نه یم تللی درنو دوستانو که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422111 دا و نننې خبرونه تربیه خي چاري
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تروسه پوری دند پسی گرزی خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دی که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 0 0 4 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو درنو ریډونکو د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونه ته هر کله کوم هله لرم چې خوشاله وخت ولري قدر من اوریدونکو نن په خبرونه کې د فقراو په حق باندې خبرې کوو دا چې په کومو نړیوالو اسنادو قوانینو کې د فقراو حق ته کومه اشاره شوې که څنګه او همدارنګه په ملي قوانینو کې اول او په کومو مواردو کې د فقراو حقوق نقص کیږي په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره دی پوهنیار ډاکټر نجمان مسعودی، افغان حقوق پوه او د پوهنتون استاد. په پیل کې به استاد ته ښه راغلاست ویو. مسعودي صاحب، په پیل کې به دا راته ووایئ چې د فقراو حقوق یعنی څه؟
د فقراو حقوق یعنی څه؟ په دې مورد کې باید ووایو چې فقر مالی نقص د انسان په ژوند کې لري او جسمی روحي بد آثار لري، یعنی غنی کېدل یو فطري حق دی، یعنی که هو یو حقوق هم جمع د حق دی په لغت کې په معنا د درست ده، یعنی ریښتیا ده، راست ده، حقیقت ده، ضد باطل ده، مال او دارایی، حصه او تکس ده. فقره ها سوک ده چه کور نلری جوان لپاره، کافی غذا او دوده نلری، لباس نلری، اوبه نلری یا ماشومانی چه سوی تغذی ده، یعنی خط فقر لند کورانی که جوان کهی، یا ده چه طول فقر لند جوان کهی. فقر خاص تعریف نلری، ولی مثال یه بعضی ودونه که سوک چه کار نلری فقره ارتوایی فرانسه که فقره په نظر فقره کار په نظر که نیسی، ده سواد بس زیاد په نظر که نیسی. فقره حق لری چه متوسط جوان ولری حکما یا حاکمان وظیفه لری چه ده فقره حقوق ته رسیدگی او که، یعنی هماغ فطری یا طبیعی حقوق تایم توجه او که، یعنی خاص حقوق به قوانین که تسجیل شی، یعنی به قوانین که به نظر که اونسی، یعنی تضمین شی به قوانین که چه ده مسئولیت طول ده چا ده ده حاکمانو ده دی مورد که باید خاصه توجه او که.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د فقره او حقوق ته اشاره شوی که څنګه؟
د توخی صاحب، ستاسو دوام سوال په مورد کې باید ووایو چې په نړیوالو په سطح همیشه فقره او بیوزلو کسانو ته توجه شوی ده. نړیوالو قوانین او اسناد کې ډیر موارد فقره په مورد کې ده، مثلا امده په مورد که سازمان د ملل متحد 1988 کال او 1991 کال قطعنامه تصویب که چه تروسه دا پروسه ادامه لری. به مثال پتوگه شبکه بانک جهانی غذا په کال 940 میلیون پوند نیازمند و افراد و تا توزیع کوي.
مسئولی سب په ملی قوانینو که څنګه؟
په افغانستان اساسی قانون که کم خاص مورد نشته، ولی بعضی مورد که اشاره لري یا ربط ورکو، مثلا 250 ماده بیان کوي چې دولت افغانستان د ټولو اتباعو لپاره او ناروغینو د مخنیوي او د وریا حلاج وسیله او د روغتیایي اسانتیاو د قانون له حکمونو سره سم تامینوي. بیا هم تلون ترمیختون ماده هم بیان کوي چې دولت مکلف دی د ښځو د زده کړو پراختیا او توازن د حجاب په منظور کوچیانو زده کړو د شوالی او په هیواد کې د بیسوادۍ له منځه وړلو لپاره اغیزمن پروګرامونه تا طرح او تطبیق دی باید وایو چې اوسنۍ حکومت سرپرست یعنی اوسنۍ سرپرست حکومت کې خاصه حقوقي قاعده نه لرو چې دا مورد حمایت وکړي، یعنی تر اوسه د سرپرست حکومت لخوا کوم خاصه حقوقي قاعده وضع شوې نه ده چې دا مورد حمایت وکړي او یا په هغه په اساس خپل برنامه تطبیق کی یا عملی کی یا خپل مسئولیت رفع کی.
مسئول صاحب کوم مواردو کی اولی د فقرا او حق نقص کیږي؟
د مورد کی باید وویو چې اصلی عوامل بیسوادی ده، عدم د دسترسی قانون ده، نه تطبیق کول د قوانین ده او مشخص قوانین په دې مورد کې، او نور زیاتو عوامل شته چې ځینې وخت د فقرا او حقوق نقص کیږي.
په اوسنۍ شرایطو کې په افغانستان کې تاسو د فقرا او حقوق څنګه ارزوئ؟
اوسنۍ شرایط کې ټول نړۍ کې مالی مشکلات سبب شوي ده چې فقر زیات شي، که په دې توګه ووایو په افغانستان کې او په من هیواد کې مشخصه سیاست فقر په مورد کې نه لرو، اجتماعي خدمات او نهادي عوامل ته یې توجه نه کیږي. مثلا په فارسی کې یو متل ده وایي: مایی دادن را به مردم یاد ندهید، مایی گرفتن را یاد بدهید. یعنی خلکو ته کار زمینه مساعد شي، مشخصه طرح او راهکار ولري دولت. زما په نظر فقرا او حقوق ته خاص مسلکی او شه توجه نده شوی.
مسئولی صاحب د دولت مکلفتونه په دې برخه کې څه دي د فقرا او حق نقص نشي؟
توخی صاحب، ستاسو اخیری سوال په مورد کې باید وویو چې په لومړي قدم کې دولت یا حکومت حمایتي قوانین وضع کړي، یعنی حمایتی قوانین ولی که وزه که تصویب که، یعنی مدون قوانین وزه که، یعنی عملی کاربرد ولری او عملی کاربرد هم ده دولت مربوط کیجی، یعنی عملی کاربرد هم ده دولت مسئولیت ده، هم ده دولت مربوط کیجی. مثلا فابریکات جور کی یا زمینه ده کار مساعد کی او یا ده مسئولیت ور کی مهم جبر مقام ده، لکه معاونین ده رئیس جمهور یا معاونین ده رئیس الوزراء پسطه، او یا په اساسی قانون که مشخصه موارد ته توجه وشی. او بل مهم مکلفیت ده دولت داده چه یعنی رسمی منبع یا سرچینه ولری، یعنی منبع یا سرچینه ولری فقر په مورد کې د افغانستان په سطح، امنګوتاس ایواد په سطح، افغانستان په سطح، او دا مورد بس کیږي چې حمایتي برنامه که د دولت او جامعه جهانی فقر زدایی په زمینه کې قابل د اندازه‌گیری نه ده. یعنی مهمه مورد داده چه منگا اساسی قانون که مشخص تکلار اولرو، یعنی قانون اساسی تشکیل ده یا مملکت ده، قانون اساسی مهم قاعده حقوقی ده به هر ایواد که، یعنی قانون اساسی تشکیل ده یا مملکت ده، یعنی اراده ده خلقو ده، اراده ده خلقو که قانون اساسی، یعنی په دې مورد کې باید خلکو اراده باید دغشی یو وزشی خپل قانون اساسی به متن کې، یعنی دیتا مشخصه توجه شي. یعنی منگه هر وقت کولی شو چه کوشش وکړو چې د فقرا او حقوق نقص نشي، یعنی یو قاعده یا خاصه قاعده ولرو، یعنی قانون اساسی چې عموم قوانین ده، مورد قوانین ده، هغه کې باید خاصه توجه شي، که بیا قانون اساسی کې توجه نکیږي نور قوانین کې، یعنی عادی قوانین کې باید توجه شي، که دی قوانین که هم توجونی که حداقل به مقرره که چه وزیران شورا صلاحیت ده مقرره باید وزشی او یا به طرز العمل قصه هم گیگی چه دا مورد بکیوله رو یا وزشی ترسو داده حقوق ده نقص نجلوگری وشی او خاص توجه وشی او مشکل ده فقرا و او بیوزل و خلکو رفشی.
دیره منه نکو مستجو سیب کور ودان چه خبرمانی که مکسر برخه وقیسته. قدر منه دوستانو تاسید افغان حقوق پو او ده پوهنتون استاد پوهنیار دکتور نجمان مسعودی خبری ده فقره او ده حقوق بطره واردی. نو داوه ده دیوانه ده اساسی و بشری حقون خبرمانش تاست مورانده کرده. تر بیاش ده خیره پا نرو خبرمانه کست تاست بوزر که از ریگم تاست طور پلای لاس برم علام و مل شخ خاده و بریالی وسی.
Sa پوه دم له غش په نفس نه وینم دا مې ویل چې دا بنو